په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې امان امیرزی راسره دی. په دې خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غني لخوا هغه ژمنه واوري چې وایي ټینګه اراده لري چې د امیر امان الله خان او محمد موسی شفیق لخوا پیل سوی فصل به د بیا ځل لپاره نیمګړی پاتې نه سي. د قانون د پلي کېدو په اړه به د افغانستان د پارلمان او اجرایه قوې ترمنځ د تقابل په اړه هم یو راپور واوري. د پاکستان د مشرانو جرګې یو غړي ویلي چې هیڅوک افغان کډوال په زور له پاکستان نه سي ایستلی. نور راپورونه هم ستاسو د معمول سره سم لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د جنازې مراسم په تهران کې روان دي او د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز ګوند غړي له حکومت وغوښتل چې د غوڅلورو فعالانو پلټنه وکړي چې له تیرې اونۍ راهیسې ترک تم دي. د بوروس سراسي اول به د افغانستان مهم خبرونه له رحمت الله افغان څخه واورو.
مهم خبرونه سره ټکی. د هلمند امنیه قومندان وای په یو انتحاري حمله کې و تنه وجل سوی او شپږ نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افراط او تفرید په هیواد کې د ناورین لامل شوی او تعدل کولای شي هیواد د سوکالی لوري ته سم کړي. او د افغانستان د مالی وزیر د ولسی جرګې له لوري د 1416 نوې مالی کال د بودیجې پر ژر تصویب ټینګار کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیه قومندان وای چې په یو انتحاري حمله کې و تنه وجل سوی او شپږ نور ټپیان دي. اقانور کینتوز وای حمله نن د لخکرګا ښار اړوند د بي ټي 1 په سیمه کې پر یو کور سوی ده. بلخوا د هلمند د والي ویان عمر زواک وای چې حمله د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د یو قومندان خدایدار پر کور سوی ده. ښاغلی ځواک زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په وجل سوی کې د ځانګړو ځواکونو سرتیري څو دي او څومره ملکیان دي. ویل کېږي د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د قومندان خدایدار په کور یو غونډ روانه و چې همرا په وسوه. تر اوسه د دې برید مسولیت چا په غاړه نه ده اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افراط او تفرید په هیواد کې د ناورین لامل سوی او تعادل کولای سي هیواد د سوکالی لوري ته سم کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د کړنو شخصیت او د زوکړې د نوې کلیزې په نړیوال سیمینار کې وکړې. ښاغلی غنی د موسی شفیق کارنامو ته په اشاره سره د هیواد د ملي منافعو پر ساتلو ټینګار کوي. محمد موسی شفیق د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی صدر اعظم و چې د افغانستان د کمونیست پلوه رژیم په دوران کې لومړی زندانی او وروسته په مرموز ډول ووژل سو. د افغانستان د مالی وزیر د ولسی جرګې له لوري د 1416 نوې مالی کال د بودیجې په ژر تصویب ټینګار کوي. اقلیل حکیمی نن په کابل کې به غونډه ته ول. دا محل د بودیجې نوې طرحه د ولسی جرګې په اړوند کمیسون کې ده او وزارت تمه لري چې د خلکو استازي د ژمنۍ رخصتۍ له پیل وړاندې بودیجې تصویب کړي.
بودیجې ملي موافلا د شورای ملي است.
ملی بودیجه اوس مال په ملي شورا کې د هیلمن یو چې ان شاء الله وکیلان بل ژمنۍ رخصتۍ څخه وړاندې یا د بودیجه عمومي غونډې ته وړاندې کړي او تصویب بشي
ان شاء الله تصویب شي.
ورسته له هغه چې ولسی جرګې د 1416 نوې مالی کال بودیجه د نامتوازنوالي له امله رد کړه، د مالی وزارت له لوري د بودیجه تازه طرحه یا د جرګې ته واستول سوه. او د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې په اړه د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسون د رئیس وروستۍ څرګندونې ناسمې بولي. د دغه جرګې منشي عبدالروف انعامي نن ازادي راډیو ته وویل که محمد قاسم هاشمزی په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو باید وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې محمد قاسم هاشمزی تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې ویلي و چې د ملي شورا غړیو اساسي قانون په ناسم ډول پلی کړی. ښاغلی هاشمزی وایي چې دوی په دې اړه کره شواهد او اسناد لري. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د جنازې مراسم په تهران کې روان دي. په زرګونو ایرانی عوامو او دولتي چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده. رفسنجانی له 1990 تر 1990 کلونو پورې د ایران ولسمشر و. د دوشنبه په ورځ د 20 کلونو په عمر وفات شو. ټاکل شوی ده چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د تهران په پوهنتون کې د رفسنجانی د جنازې لمونځ ادا کړي. د رفسنجانی جسد به د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی له ګور سره نشتی خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز ګوند غړیو له حکومت وغوښتل چې د هغو څلورو فعالانو پلټنه وکړي چې له تیرې اونۍ راهیسې تری تم دي. د تریتم شویو په ډله کې د پانتون یو استاد هم شامل دی چې د طالبانو او د وسلوالو پر ضد د حکومت پر هڅو د تل انتقادونه کول. د پاکستان په پارلمان کې د پیپلز ګوند 15 استازیو د سلمان حیدر او دریو نورو فعالانو د تریتم کېدو په اړه اندېښنه وښوده. دوی پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویې ویل چې داسې ښکاري چې دا کسان د یو همغږي پلان له مخې تریتم شوي څو یې ږغ چې تل د سیاسي او ټولنیزو مسایلو لپاره پورته کېده غلی شي. اسرائیلي پوځیانو په لویدیځه غاړه کې د فاریا د کډوالو په کمپ کې د پلټنې پر مهال یو فلسطینی وویشت او هغه یې وواشه. اسرائیلي چارواکو نن دا پیښه تایید کړه او ویې ویل چې له دغه سړي سره چاړه وه، هڅه یې کوله چې پوځیانو ته ورنږدې شي او د خبرداري سربیره ونه درېده او د پوځیانو پر لور ورغی. وژل شوی کس محمد صالح نومېده چې 22 کلن و او په خپل کور کې ووژل شو. فلسطینی سرچینې وایي چې د صالح پر غاړه او ټټر 15 مرمۍ لګېدلې دي. د پلټنې د دې عملیاتو پر مهال نن سهار 3 فلسطینیان نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې دوه لوړ رتبه غړي یې د تروریزم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې علي داموش او مصطفی مغنی د نړیوالو تروریستانو په کټګوري کې شامل کړي دي. مصطفی د لبنان میشته وسلوالې مخالف ډلې سره اړیکې لري. دی د حزب الله ډلې د پوځي قمندان مصطفی بدرالدین وراره او د پوځي قمندان عماد مغنی زوی دی. د مصطفی پلار په 2008 میلادي کال کې په دمشق په یو موټر بم او تری هم تیر کال په همدغه ښار کې په یو چاودنه کې ووژل شول. علي داموش بیا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د مرستې رسونې ډلې مشر دی. علي د حزب الله بهرني اړیکې مخته وړي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خبره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په پټو تر روسي عملیاتو کې لاس لري. د یو جګپړي روسي ډیپلومات مړی په اتن کې په خپل اپارتمان کې موندل شوی دی. روسي او یوناني چارواکي وایي چې اندري مالانین د مرګ علت طبیعي دی. د 55 کلن مالانین جسد د دوشنبه په ورځ په اتن کې د هغه د خوب په کوټه کې موندل شو. دی په یونان کې د روسیې د سفارت د کنسولګرۍ د برخې مشر و. سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د عدلي طب متخصصانو وویل چې د مالانین د مرګ علت طبیعي دی. د یونان پولیسو هم وویل چې داسې نقشې نه لیدل کېږي چې مالانین دې وژل شوی وي. د ریال مدرید او د پرتګال د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی کریستیانو رونالډو د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري د کال غوره لوبغاړی انتخاب شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه په زوریخ کې پرون ترسره شول، یو 10 کلن رونالډو د بارسلونا له لیون میسی او د اتلتیکو مادرید له انټونیو ګریزمن څخه مخکې شو او د غوره لوبغاړی کپ یې ترلاسه کړ. رونالډو د جایزې تر ګټلو وروسته په زوریخ کې خبریالانو ته وویل: دا ډېر ښه اغېزمن کال و. ما مخکې هم دا خبره کړې وه، دا د خیالونو کال و، هم په شخصي کچه او هم په ټولنیز ډول. نو ډېر خوشحاله یم، دا غوره فصل و، له ډېرو خوښیو ډک و او حقیقت دا دی چې زه خورا خوشحاله یم. رونالډو په 2018 کال کې د ریال مادرید د کپتان په توګه د اسپانیا غوره لیګ وټاکه وګاټه او په همدې کال کې د پرتګال د ملي ټیم کپتان و او د اروپا اتلولي یې خپله کړه.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي ټینګ اراده لري چې د امیر امان الله خان او محمد موسی شفیق لخوا پیل سوی فصل د بیا ځل لپاره نیمګړی پاتې نه سي.
شفیق صاحب هم د قلم سړی وو او هم د عمل. کار ما حال تطبیق از این مایده است، مایده که سر تا سر به نفع مردم افغانستان، به نفع دولت افغانستان و به نفع صلح و ثبات است.
د افغانستان ولسی جرګه د دوی په تړاو د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د رئیس څرګندونې ناسمې ګڼلې او وایي هغه څوک چې قانون یې تر ډیره نقص کړی په خپله اجرایه قوه ده، نه مقرنه قوه. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د سند صوبه مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور شاهي سعید وایي چې هیڅوک افغان کډوال په زور له پاکستانه نه سي ایستلی. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او بل هم د ورکو عزیزانو خبرونې اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. د خبرونی لمرنه مطلب موده ده چه ولسمشار محمد اشرف غنی وی تینگ اراده لري چې د امیر امان الله خان او محمد موسی شفیق لخوا پیل سوی فصل د بیا ځل لپاره نیمګړی نه پاتېږي. ښاغلی غنی چې نن یې د افغانستان د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق د شخصیت کړنو او زوکړې د نوې مکلیزې په ویاړ نړیوال سیمینار ته خبرې کولې وویل د ده کار د افغانستان د پرمختګ لپاره د پخوانیو معاهدو عملي کول دي. محمد موسی شفیق په 1950 لمریز کال کې د افغانستان صدر اعظم پاتې سوی او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د څرنګوالي او ځینو معاهدو له مخې ځانګړی نوم لري. یوسف خان ځدران د هغه د ژوند او پاړۍ د جمهور رئیس څرګندونې په یو راپور کې راخیستې دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د وخت د صدر اعظم محمد موسی شفیق د معاهدو تطبیق د یو مهم کار دی. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د موسی شفیق د زوکړې کړنو او شخصیت د نوې کلیزې په ویاړ جوړ شوي سیمینار ته په خپلو خبرو کې هغه د خارق العاده پوهې څښتن او اتل وباله ویل چې هغه د افغانانو په ګټه د اوبو د انسجام لپاره د پام وړ کار کړی دی. ولسمشر وایي د ایران سره د هلمند د اوبو په سر معاهده او د ګاونډیو سره د ګډو ګټو پر بنسټ اړیکې چې موسی شفیق ورته ډیر څه کړي د افغانانو لپاره خورا ارزښتمند دي.
مهمترین پیغام شهید شفیق به ما
دی وی مونږ ته د شهید شفیق تر ټولو مهم پیغام د نیمګړی فصل بشپړول دي چې لامن له خانه پیل شو او دور ته دوام ورکړ. نن واضح او ټینګه اراده لرو چې افغانستان د بیا ځل لپاره نیمګړی فصل ونه لري، پرمختګ او دوامدار ثبات ته ورسیږي چې هم زموږ د خلکو اړتیاوې پوروي او هم د سیمې د ثبات لامل
موجب ثبات منطقه.
د افغانستان پخوانی صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد موسی شفیق د 1400 لمریز کال د جوزا د میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې زیږیدلې. وروسته یې بیا خپل زده کړې په افغانستان د مصر په لازر او امریکایي پانتونونو کې بشپړې کړې. هیواد ته لراتک سره د کابل پانتون د حقوقو په پوهنځي کې د استاد په حیث کار پیل کړ. د عدلیې وزارت تر مرستیالۍ ورسید او بیا په 1450 کال کې د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. هغه د افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی صدر اعظم و چې په 1451 کال کې ورته د محمد ظاهر شاه لخوا دا مسؤلیت وسپارل شو. هغه په خپل وخت کې د هلمند د اوبو په سر د ایران سره لکلونو پاتې لانجه حل کړه چې د تاریخ لیکونکو په باور د افغانانو ګټې په ښه توګه خوندي وساتلې. ښاغلی شفیق په وچه کې د افغانستان ایسارتوب د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بالو او په دې باور و چې د افغانستان لپاره بېطرفه سیاست تر ټولو ښه تګلاره ده. ولسمشر غنی وایي چې د ټینګه اراده لري چې د معاهده او د ښاغلی شفیق لخوا پاتې نور کارونه تطبیق کړي، هغه کارونه چې پکې د افغانانو خورا ګټې نغښتې دي. د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی دا صدر اعظم د 1450 کال د ثور له کودتا وروسته بندي شو او د همدې کال د ثور د میاشتې په 23 نیټه ووژل شو. د محمد موسی شفیق لمسی ببرک دقیق شفیق وایي چې نیکه یې تل د افغانستان د پرمختګ په فکر کې و او 30 کال وروسته د هغه یاد نمانځنی کورنۍ خوشاله کړي ده.
زما د شهید بابا تګلار نه شرقي و نه غربي و، یو سوچا افغاني او روحانه اسلامي و. آزاد او آباد افغانستان د خیرازه او افغانی غرو ندکه درو او سراغان نتیره او د ترقی داسې بام ته خیجي چې پر دنیا والو غږ وکړی شي او ورته ووایي چې زما افغانستان
د شفیق د یاد په خاطر دا نړیوال سمینار د بهرنیو چارو وزارت د ستوري په ماڼۍ کې چیرته چې د ایران سره د اوبو لانجه وروستۍ کړې و جوړ شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سلسلایت شوی وزیر صلاح الدین ربانی د غونډې ته وویل چې ښاغلی شفیق د افغانستان په ولسواکۍ کې ځانګړی رول لوبولی دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دغه راز تاسو کولی شئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ په ژوندۍ بڼه واوري او زموږ مطالب او راپورونه ولولئ په تموده ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان ولسی جرګه د دوی په تړاو د اساسي قانون پر تطبیق د تار د کمیسیون د رئیس څرګندونې ناسمې ګڼلې دي. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو څرګندونو په اړه د اسنادو او شواهدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې محمد قاسم هاشمزي اوسوس په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د ملي شورا غړو اساسي قانون په سم ډول نه دی پلی کړی. عباد الله هننزی نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د رئیس د څرګندونو په غبرګون کې وایي قانون تر ډیره د اجرایه قوې له لوري نقض شوی، نه د دوی لخوا. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد کمیسیون لخوا د ملي شورا په تړاو شوې څرګندونې ناسمې دي او په دې اړه یې د ډېر وضاحت او اسنادو غوښتنه وکړه.
همیشه قانون توسط کسانی در افغانستان
دی وی په افغانستان کې قانون تل د هغوی لوري نقش شوی چې خپل د قانون پلي کول کیدی. پارلمان د قانون پلي کول کې نه دی بلکې د قانون څارون کې دی. دغه ډول خبرې ناسمه او هغه خبرې دي چې په خار او کوڅو کې خلک یو بل ته وایي، هغه څه چې له دغه بنسټ سره نه خایي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پر ورځ د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي د ملي شورا غړي د قانون په نه پلي کولو تورن کړل. هغه ویلي چې ملي شورا د ولسمشر ډیری فرمانونه په ځنډ سره تصویب کړي او په دغه کار سره یې قانون تر پښو لاندې کړی. له دې مخکې ولسمشر غني هم ویلي هغه ورځ چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه د قانون د پلي کېدو یو مثال وګرځي ټول افغانستان به آرام شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا په دې وروستیو کې پارک کې د اساسي قانون د 14مې کلیزې په غونډه کې وویل که چیرې دی او د مشرانو جرګې نور غړي د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې پاتې راغلي وي، له دې امله بخنه غواړي. خو هغه څه چې ولسي جرګې ناسمې څرګندونې او تورونه ګڼلې دي، د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون رئیس په اړه داسې ځواب وایي: دای وایي د بیان ازادي ده، هر څوک د نظر ورکولو حق لري. هغه څه چې موږ ویلي په اړه یې مثبت او مستند دلایل لرو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي قانون تر ډیره د قانون جوړونکو لخوا نقص شوی. د افغان حقوق پوه سمر سیرت په خبره داسې وکیلان شته چې د ځمکې په غصب، فساد او د قانون ماتونې په یو شمېر نورو مواردو کې ښکیل دي.
همدغه قانون جوړونکي په خپله قانون ماتونکي هم دي. مثلا د غصب موضوع په همیشه غصب کوم په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې شهرکونه وګورو، د کې حتمن دی ولسی جرګې د پارلمان دی وکیل لاستر یا د مستقیما د ماغې پورې ارتباط لري. دا موضوع ډېر عام ده.
د ښاغلي سیرت په خبره په افغانستان کې قانون ماتونه په دود او دستور بدله شوي. د وړاندیز کوي چې یو مرجع د جوړه او قانون ماتونکي دي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي، څو نورو ته پند وګرځي.
ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي: 0000022 سالور درې شپږیو، او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
د افغانستان د مالی وزارت د دولت مالی چارو د شوالې په هدف له ټولو اړوندو مالی مسؤلینو وغوښتل چې د 2019 لمریز کال مالی پلانونه چمتو کړي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د دولت مالی چارو د شوالې او د مالی ریاستونو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا په هدف جوړې شوې غونډې کې له ټولو مسؤلینو وغوښتل چې خپل مالی او تدارکاتي پلانونه د وړاندیز شوي بودیجې له مخې ترتیب کړي. نور حال به د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت په 2019 مریز کال کې د دولت د مالی چارو د خوالی په هدف د اړوندو مالی او تفتیشي درو ترمنس په همغږي ټینګار وکړ او ټولو مالی مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې خپل مالی او تدارکاتي پلانونه د خپل وړاندیز شو بودیجو له مخې چمتو کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سه شنبه په ورځ د دولت د مالی چارو د خوالی او د مالی ریاستونو ترمنس د همغږي د پیاوړتیا په هدف جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال لا ټول مالی مسولینو وغوښتل چې په خپل مالی او تدارکاتي پلانونو دی لا هم د اوس ښه کار پیل کړي.
از اهداف گردمایی امروز مایی بود که از
موږ د نن ورځې د راټولېدلو هدف دا دی چې د مالی او تفتیش مسولینو ته لارښوونه وکړو چې دا او چې د کال پیل دی دوی څنګه خپل مالی او تدارکاتي پلانونه د 2019 لمریز کال لپاره آماده کړي.
برای سال جدید مالی 1396 باید امیال آمادگی خود بگیرن.
خاغلی حکیمی ویل چه در طول وزارتونو در تفتیش او مالی مسئولین با پا مالی برخو که دستونزو در مخنوی او در دولت در مالی چارو در خوالی پاره پیوی زنگر تگلار بحث و خبری وکری. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان کابینې 14 وزیران د 70% نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استیضاح کړل چې وطنې سلبي صلاحیت شول او پاتې نورې په خپلو دندو پاتې شول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دغه موضوع د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ ډېر جنجالونه راوپارول چې د چارو د کارپوهانو پاند د خلکو د اندېښنې لامل شول. د افغانستان د مالی وزارت په 1469 مریز کال کې د ستونزو د مخنیوي او د بودیجې د لګونې په برخه کې یو لړ پروګرامونه په پام کې لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان بیا د دولت د مالی چارو د خوالي په برخه کې کار اهلي کار ته سپارل مهم ګڼي او له دولت غواړي چې د اصل ته پاملرنه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر:
لومړی
خو دې اوسنی تشکیل له منځه یوسي، له وزیرانو دې پیل کړي او وزیران دې د وړتیا له مخې وټاکل سي. همداسې مرستیالان، رئیسان او نور کارکوونکي دې د وړتیا له مخې په دندو وګمارل سي. همداشان له دوی څخه پوښتنې هم وشي.
ښاغلی اکبر وایي تر کومه چې له لوړو پوړیو څخه په سیستم کې اصلاحات رامنځته نه شي او مسؤلان د وړتیاو او ضوابطو له مخې په دندو ونه ګمارل شي، حکومت نشي کولی خپله بودیجه په سم ډول ولګوي او د خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دوستانو، له پاکستان به د افغان کډوالو د نه ایستلو وړاندیز لږ وروسته واورې. لومړی به کندوز ته ورسو چې هلته عملیات دي. په کندوز کې جګپړي پوځي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پامیریه او ژمني تصفیوي عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 80 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ګڼې سیمې هم د دوی څخه تصفیه شوې دي. زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور کوي.
په کندوز کې د پامیریا او ژمني تصفیه عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پامیریا او ژمني تصفیه عملیاتو په پایله کې څه باندې 80 تنو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. په دې ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان برید جنرال عبدالملک کریمي ازادي راډیو ته وویل د دولتي ځواکونو په روان عملیات کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 50 تنه هم ټپیان سوي دي. دغه عملیات په دې خاطر پیل سوی څو د کندوز ښار لپاره دفاعي کمربند جوړ کړو، همدارنګه دوه لویې قرارګاوې جوړې کړو او په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 50 تنه هم ټپیان سوي دي. په ورته وخت کې د پامیر د شلمې فرقې د پلې لواء قمندان برید جنرال ادم خان متین چې دغه عملیات رهبری پر غاړه لري وای دوی ګام په ګام پر مخ ځي څو دولتي ځواکونه او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
در نتیجې این عملیات تریاجات چپرما نواباد چپرما و
په دې عملیاتو کې د بوزي قنداري ځینې سیمې، د تلوکې سیمه، د چپرما سیمه، ملا سردار سیمه، د عربانو سیمه او د الچین سیمه د دښمن له وجود څخه تصفیه شوي دي او لا هم په سیمه کې عملیات جریان لري. په همدې حال کې په کندوز کې د کابل د 111 فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې په دې عملیاتو کې ګډون کړی هغه وایي:
شما میفهمین کې یګانه ضعف دښمن دی است کې با استفاده از مردم ملکی خانای مردم ملکی.
طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري ځکه طالبانو د ملکی میشتو په سیمو کې او پر سړکونو باندې ماینونه خښ کړي او د خلکو له کورونو څخه پر موږ باندې ډزې کوي چې دې موضوع زموږ پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. بلخوا د کندوز مرکز پورې د اړوند سیمو یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د دغه روان عملیات له کبله په لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. همدارنګه ملکی خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه هم اوښتي دي.
جنگ له خپله بدبختي ده وروره، بله چېرته د جنگ له بدبختي نو خلک هم خامخا نه مجد شوي دي. کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم نو جای واویلېګان هم نشته، اکثریت یې په تنګ دي، خلک لږ در په عذاب دي.
د دغو پوځي چارواکو په وینا چې روان عملیات د روان کال د قوس میاشتې په 1 نیټه پیل شوی و او لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې سنډو او یو شمېر ولسوالیو کې دوام لري. د کندوز ښار اوسېدونکي بیا وایي که چیرې د ژمي په موسم کې د ښار نږدې سنډې د طالبانو له شتون څخه تصفیه نه شي نو د هوا په ګرمېدو سره به دغه ښار د جګړې په ګرم ډګر مو بدل شي. بلخوا زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغو جګپوړو پوځي چارواکو دغه ادعاوې ردوي، وایي چې لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو لیات ما پسته چی از ازادی رادیو هر روز د سهار لو د ماشم تر وو بجو پر منځنی چپا دولس شپژنوی او د اف ام پر سلا شار 15 سپا په ټول افغانستان کې اوریدلای سي دغه راز کولای سي زموږ مطلب پر وې پانه هم وکړي پته مو د ازادی رادیو دات کام ورزو سیمایزو مطالب ته چې البته افغانستان پر هم اړوندي د عوامي نېشنل ګوند سنسو به مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور شاهی سعید وایي چې هیڅوک افغان کډوال په زور له پاکستانه نسی ایستلای. شاهی سعید پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې افغان کډوال دی په زور نه باسي بلکې د هیواد تابعیت دی ورکړل سي. نور تفصیل به له پېښور د زبی شفق راپور کې وو.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سن صوبې مشر سینیټر شاهی سعید پر پاکستانوي چارواکو غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور له پاکستانه نه وباسي بلکې د هیواد تابعیت دی ورکړل شي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ماښام د سن صوبې مرکز کراچۍ په میټرول سیمه کې یوې سترې جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان او افغانستان کې پراته پښتانه یو کلتور او ژبه لري چې په خبره یې باید په زور له پاکستانه ونشړل شي. سینیټر شاهی سعید په کراچۍ کې دا جلسه تر څلورو کلونو وروسته رابللې وه چې ویناوالو پکې په کراچۍ کې د میشتو پښتنو پر ستونزو سربېره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه. د عوامي نېشنل ګوند د سن صوبې مشر دغه جلسې ته د وینا پر مهال د نورو مسایلو یادونې تر څنګ د پاکستان پر ادارو غږ وکړ چې افغان کډوال د په زور له هېواده ونباسي. شاهی سعید غونډې ته د وینا پر مهال په کراچۍ کې د میشتو پښتنو ستونزې هم یادې کړې او ویې ویل چې دوی په دې ښار کې د برابرۍ په بنیاد جنګ کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند دغه چارواکي پر پاکستانی چارواکو له دې هېواده د افغان کډوالو په زور نه ایستلو غږ په داسې وخت کې کړی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هېواد ته د افغان کډوالو د بېرته ستنېدا لړۍ تېزه شوې ده. دا لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوه چې تېر کال د تورخم په سرحدي کرښه کې د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دغه پېښې وروسته په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبه کې میشت افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شول چې عمده هغه یې د پولیسو لخوا بې ځایه تنګول او ځورولو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا یونیسیف د چارواکو د وینا له مخې په تېر 2016 میلادي کال کې له پاکستان څخه نږدې 3,30,000 رجستر شوي افغان کډوال هېواد ته ستانه شوي چې دا شمېر په تېرو لسو کلونو کې په یو کال کې د بېرته ستنېدونکو کډوالو تر ټولو ډېر شمېر بولي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1,000,000 رجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان حکومت یونیسیار او افغان حکومت د ډېر اړخیز موافقې له مخې ورته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده.
دوستانو بیا هم د پاکستان پر مسایلو پاتې شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال نیکلسن پاکستان ته د سفر پر مهال د دې هیواد د پوځ له مشر سره د افغانستان او پاکستان د پولې د تنظیم پر یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي. جنرال نیکلسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال شمالي وزیرستان ته هم ورغلی چیرې چې د ترهګرو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیات روان دي او د پراخو بریاوو خبر پکې کوي. زبیح الله شفق بل راپور کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ماموریت قومندان جنرال نیکلسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د پوځ له مشر سره پر لیدنې سربېره افغان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې دوره هم کړې ده. شمالي وزیرستان افغان پولیس ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې نږدې 3 کاله وړاندې پکې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو ترهګرو پیاوړي مرکزونه ول. خو پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې په دغه سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د دوشنبې په ورځ ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د غوث ماموریت قومندان جنرال نیکلسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یو ځای د شمالي وزیرستان دوره هم کړې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر باجوا د غوث ماموریت له قومندان سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغان ځواکونو د روزلو په لړ کې د دغه ماموریت دوامدار هڅې ستایلي دي. خغلی باجوا همداشان د پاکستان او افغانستان د پولي تنظیم کې هم په افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو رول مهم بللی او هیله ښودلې چې دغه ماموریت په دې لړ کې مهم رول لوبولی شي. خبر پاڼه کاږي چې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر سره تر لیدنې وروسته جنرال نیکلسن د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه سفر هم کړی چېرته چې د وسلوالو ترهګرو پر ضد لا هم د پاکستاني پوځونو په عملیات روان دي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګ خبر پانه کاږي چې په افغانستان کې د غوس ماموریت قومندان په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د پاکستاني ځواکونو کامیاب عملیات ستایلي دي. جنرال نیکلسن په داسې وخت کې د پاکستان او افغان پولي تصفیر ما د شمالي وزیرستان سفر کوي چې تیره میاشت پاکستانی پوز مشر طبقه کې بدلونونه راغلي او جنرال قمر جاوید باجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د دغه هیواد د پوز مشر ټاکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د قمر جاوید باجوا د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته دا د امریکایي قومندان لومړی سفر و.
او له دې سره دوی نیمې بجې کېدونکي دي. احمد شیبر په سټوډیو کې دی لاند خبرونه اوروي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن ځان وژونکي برید وتنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افراط او تفریط په هیواد کې د ناورین لامل شوی. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د کړنو شخصیت او د زوکړې د نبیه مکلیزې په نړیوال علمي سیمینار کې وکړې. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د جنازې مراسم په تهران کې روان دي. او د جرمني پخوانی ولسمشر رومان هرزونګ نن د 20 کلونو په عمر وفات شو.
احمد خبر مننه. او د نجيبه زمان څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې په 1995 مالی کال کې د 1994 کال په پرتله او اویا فیصد عادیه او پراختیایي بودیجه مصرف سوی ده. اکلیل حکیمی د سیشن به پورز په یوه خبری کنفرانس کې په کابل کې دغه خبره وکړه. ښاغلی حکیمی ویل چې سږ مالیکال له لسو څخه زیات وزارتونه او ادارې توانېدلي چې تر ټاکلي هدف زیاته بودیجه مصرف کړي.
بیشتر از ده وزارت و ادارات دولتي
تر لسو زیات وزارتونه او دولتي ادارې توانېدلي دي چې د بودیجې د مصرف په برخه کې چې د حکومت لخوا ورته 30% ټاکل شوی و له دغه هدف څخه زیاته بودیجه مصرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د افغانستان ولسي جرګې د کابینې او وزیران له ټاکل سوي هدف څخه د کمې پراختیایي بودیجې د مصرف له امله استیزا او سلب اعتماد کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په چابهار بندر کې د جاپان پانګونه به په دغه بندر کې د یو ترانزیتي کوریدور یا دهلیز د جوړولو لامل سي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې په چابهار بندر کې پانګونه نه یوازې د افغانستان بلکې د هند، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګټه هم ده. ښاغلی الکوزی وایي چې د چابهار بندر له کوریدور څخه به ډیر ژر سوداګریز مالونه اقینیه او تورغونډي بندرونو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جاپان له استازو سره ولیدل او په چابهار بندر کې د پانګونې په اړه له دوی سره خبرې وکړې. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1170 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغانۍ. یوه 50 کیلویي بوجي بوره په 2350 افغانۍ او یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې په 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو ایرو او یو افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 415 افغانۍ.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله را سره وي. اوس هم د ژمنې سره سم د خپرونې په پای کې د دوو اونیزو پروګرامونو د خپرېو دو وخت را ورسېدی. اول به د انصاف په لټه کې او وروسته د ورکو عزیزانو اورېدو ته بلنه درکوم.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورستې دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یو سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازري ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو عزتمند و اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت څخه د جمعه خان همدرد په نامه د یو کس ستونزه راخسته ده. د یوې د زابل ولایت د مرکز قلات خار وسنۍ روختون د روختۍ وسایلو او تجهیزاتو له کموالي سره مخ دی. د همدې له امله پکې د ناروغانو لازمه درملنه نه کیږي. دا به هم واورئ چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
تاسو څوک او د کوم ځای نه تماس نیولې؟
زه جمعه خان همدردم د زابل ولایت له کلا ښار.
ستاسو مشکل څه دی؟
نور مریضان ډېری وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ د شفاخانې څخه ستونزې لرو. موږ یوه شفاخانه درلودلم.
دا روغتون چې تا یاد کړ د په کوم ځای کې و؟
دا روغتون په زابل ولایت د ولایتي مقام ترڅنګ دی. ډاکټران شته مګر وسایل نه لرو. دوی ورځې مخکې یو ټکر وسو په زابل ولایت کې. نو کله چې موږ دغه مریضان راوړل زابل ولایت روغتون ته د درملنې لپاره داسې امکانات نه ول. لږه له موږ سره بیرته واستول کندهار ته. دغه چې څو توزل دغه پیسې اخلي دي. حتی دا به زه درته وایم چې موږ چې کابل کندهار ته مریض وړای یعنی سایه ورکړې ده ډېر امکانات کم دي. دا یو غټ ولایت دی چې نفوس یې ډېر زیات دی. خامخا ډېرې ستونزې رامنځته کېږي.
د ماشومان یا زنانه چې مریضان شي د دې درملنه کیږي؟
بالکل د دې تداوی کیږي. خو ځینې وخت بیا داسې وختونه هم ما پخپله لیدلي. حتی له شفخانې نه مې زړه تور شوی دی. ولې ډاکتران هم نه دي مرمت. ډاکتران وایي موږ څومره وسایل چې موږ ته راکړي د هغه موږ سره داسې قربان کړي دي. هغه مریضان که اقتصادي ضرور وي کندهار ته ځي دغسې نورو ولایتو ته ځي او که هغسې نه شي نو بس خدای نه کرده د مرګ سره مخامخ کېږي.
ماشومان یا ښځې چې مریضان شي او دلته تداوی ونه شي بیا ورسره څه کوي؟
دلی ونه شي له دغه ځای سفر کوو کندهار ولایت هلته نو بیا څو شپې ورته کوو. هلته هم ډېر مشکلات دي. یو خو مسافري ځوان شي بل شپې مو پر بل ولایت دي بل څوک د کور سرپرست نه لري. خامخانو دغه ستونزې ډېرې دي. رئیس یې ښه فعاله رئیس فعاله د ډاکترانې فعاله دي. امکانات بېخي کم دي. موږ د اشرف غني د نور داسې لوړپور چارواکو څخه د ستامې وزیر څخه مې دغه غوښتنه ده خواهش دي چې صرف وې ګورې دغه څرک هم شفخانه ده.
همدرد صاحب ته پخپله کله ناروغ شوی؟ دې روغتون ته د مراجعه کړې تداوی دې شوی؟
بلې پخپله زه یو ځل مې له ټکر له امله لاسې ماتو چې هغه وخت عکسونه نه اخیستل کېدل. وایي ماشین خراب دی. لاړم کندهار کښې مې څو شپې وکړې. هلته مې لاس عکس واخیستی چې هغه لاس ماتو بیا مې جوړ کړی. دوهم ځل دپاره مې غوږو ناروغي درلودلی چې لاړم شفخانو ته. پر دغو شفخانو کښې یعنې داسې د تداوي شانې موجود نه ول. له هغه څخه بیا بېرته زه لاړم حتی د کابل ولایت ته مې سفر وکړی. په جمعه کښې خامخا به یو وار له ملګرو سره یو شي ته ورغلی یم. خو د ډاکتران هم دغه وایي موږ سره دومره امکانات نه شي چې
هم در څه په دې حصه کښې مو والي ته مراجعه کړې ده. رئیس د سیاتامې دا څوک بوي؟
څو ځلې خلک ورغلي دي. لوسالۍ څخه خلک راغلي دي. زنانې مریض دي چې په امیدواره وي نو هغه په لارې ساه ورکړې وي. ولې په دې خطر یا رسېدلې نه وي یا سړکونه خراب وي. والي صاحب هم ور سره ژمنه کړې ده. وایي زه به دا تر لوړپورو چارواکو دا خبره رسوم. دولتي چارواکي لوړپور چارواکي د کابل څخه زموږ ته پاملرنه ونه کړي نو زموږ تابل ولس به څه وکړي.
همدر صاحب ستاسې ستونزې څومره دي په دې حصه کښې؟
شفخانه جوړه شوې ده. هېڅ که اوس یو ورسمه هغه یو ګودام دی د غنمو په غنم پسې صدر کېږي. دغه شفخانه چې ده کوچنۍ شفخانه ده او دومره شاعل نهشته چې موږ ته په دغه شفخانه کښې ګټه ترې واخلو.
ستاسو ستونزه به د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړو.
ډېره زیاته مننه ستاسو د راډیو څخه او ستاسو د همکارۍ څخه. بېخي خوشحاله شوم.
د انصاف په لټه کې
د زابل ولایت د مرکز قلات خار د روغتون د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو د کموالي ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاحاتو د پروژې له سلاحکار ډاکټر حبیب الرحمن نیازي سره شریکه کړه. جناب ډاکټر نیازي، د زابل ولایت د مرکز نه ځینو خلکو ټیلیفون کړی ازادي راډیو ته چې د قلات د خار روغتونونه روغتیایي وسایل نه لري، د دوی سمه درملنه هم پکې نه کیږي. په دې حصه کې مې ستاسې نظر غوښت.
ستاسو استاد له طریقه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. د خلکو شکایاتو ته او نظریاتو ته خو موږ احترام لرو. راځو اول دغه یو مشکل ته چې دوی ویلي دي چې هلته وسایل نه موجودیت. موږ د شفخانې نه باقاعده هلته نظارت کوو. د شفخانې تجهیزات، د شفخانې د تعمیر مسله، د شفخانې د تداوي مسله دا فعلا اوس حل ده. یو نمونه دارتم چې تعمیر مسله کې استاندارد عاجل شب عاجل بس جوړ شوی ده. نسایي ولادي واد مکمل مجهز ده. لابراتوار مجهز ده. هلته په لابراتوار په بس کې د مایکرولاب په شمول باندې وسایل هلته موجود دي. همشه عملیاتونه شوي دي. نسایي ولادي بس کې هسترکتومي پورې عملیاتونه هلته کېږي. مجر عملیاتونه هغه هلته کېږي. مخکې مشکلات د تداوي په حساب باندې موجود و چې هغه هم د ورتوپیدي بخش موجود و. خوشبختانه په 1995 تشکیل کې دی اورتوپیدی بخش لپاره موږ یو متخصص هلته اضافه کړی او یو ډاکټر معالج هم هلته اضافه کړی. تقریبا 100% د داخلي بستر مریضانو تداوی د شفاخانې نه کیږي. 50-80% پورې د او پی ډی مریضانو د سرافه مریضانو تداوی دا د شفاخانې نه ده.
جناب ډاکټر نیزی، دوی د ډاکټرانو نه شکایت نه لري، دوی چې ډاکټران هم پکې شته، ډېر ښه متخصصین هم شته، روغتون هم ښه دی، خو دغه وسایل ډېر کم دي. د ولسوالیو نه هم خلک راځي او د مرکز نفوذ هم زیات شوی دی، نو کله چې موږ ورشو نو سمه تداوی هم نه کیږي او علت هم دا دی چې وسایل نه لري. مثلا دا هم وایي چې دلته کله کله موټر وجنګیږي، زخمیان راشي، لاسې ماتې، سر ماتې، ماشینونه نه لري چې دوی عکس واخلي او ایکس رې وباسي.
دا وسم کتا شفخانی سره تماسونه سي، ډیجیټل ایکس رې فعال ایکس رې موجود ده، د خریداري سوي دي یا پخوانی وسایل چې واغم موجود دي دی یو دی ولایتي روغتون په سویا مطابق دغه مربوط دی پی ایچ ایس مطابق باندې چې موږ غلطه تر ځل عمل ورته لرو، هغه وسایل موجود دي. چون شفخانه اتیا بستر وان اتیا بسترونه چون خدمات زیات سول خسول ستکل د پندنویم کال په تشکیل کې د شفخانه بستر سل بستر شو. بل استرکتومی چلته کیږي، وسایل هلته دي، وسایل چې نوي راکله کیږي. په دا تیره میاشت کې 57 عملیاتونه په خپل پولیتی رو پنځه شوي دي. 15% تقریبا ماجور عملیاتونه چې 230 هغه هم دلته اجرا شوي دي په دې شفخانه کې. کله چې وسایل موجود نه وي نو دا عملیات په څه شي باندې کیږي؟ وسایل موجود دي ولې کافي نه دي؟ 95% پوری بودیجه د زابل د ولایتي روغتون مصرف شوی ده. دا چې مصرفیږي دا په وسایلو مصرف شوی ده، دا په خدماتو مصرف شوی ده، دا په تداوی مصرف شوی ده، دا په دوا مصرف شوی ده. په نږدې وختو کې به تاسو شاهد اوسئ چې منظم مجهز لابراتوار چې هغه د تشخیص لپاره ډېر مهم وسایل لري، همدارنګه د ایکس رې خونه، همدارنګه د عاجل بخش، دا په ولایتي روغتون کې مجهز وسایلو باندې آماده دي، تیار دي او د خلکو په خدمت کې ده.
جناب ډاکټر نیزی، تاسو ویل چې دا وسایل خریداري شوې دي او تر ډېره حده تکمیل شوې هم دي. کوم کمبوتات چې نور شته هغه ته څه تدابیر نیول شوي؟
ان شاء الله پراتونګي کال کې کله چې بودیجه دی ته ورورسیږي، د دې ان شاء الله کمبوت چې کوم شال کمبوت وي هغه به اکمالیږي.
ډیر زیات تشکر ډاکټر نیزی.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز پیغام پرېږدئ، لطفا دغه پیغامونه لاند ووایئ. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې به ډېر هغه تلیفوني پیغامونه هم واورئ په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو چې یو شخص د ځان په هکله موږ ته پیغام رالیږلی دی. دی وایي چې اکبرشاه ماشوم نومیږي او له پنج وایي څخه دی. په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اکبرشاه ماشوم د شایسته پنجوای څخه خبرې کوم. زه د کرزی په دوم کال د کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیانو یا نکاکان ورونه ټوله ورک دي. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. هر څوک چې زما پاکه معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 5 5 8 دا زما تلیفون شمېره ده. چې هر څوک معلومات لري په دغه شمېره کې زما سره زنګ ووهي. بل شمېره مې ده 0 5 5 9 5 3 4. دا زما تلیفون شمېره ده. چې هر څوک نه باندې معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ ووهي. زما سره د راډیو څخه مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې موږ ته عبدالوارث امیری له لغمان را لېږلی دی. دی وایي چې په لغمان کې له دوی سره یو شخص ده چې نوم یې ده پاسخدین او د پلار نوم یې ده ابوحسن او ځان له جوزجان څخه معرفي کوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه عبدالوارث امیری یم او تاسو سره له لغمان نه په اړیکه کښې ما یو ورور چې پاسخدین نومېږي د پلار نوم ابوالحسن ښیي او لږ عصبي تکلیف هم لري. ولایت جوزجان ښیي. درې څلور ورځې کېږي چې دلته لغمان ته راغلی د که د هر چا وي دلته له مونږ سره ده. نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي. انشاءالله مونږ به ورته وسپارو. 0 5 8 9 9 0 3 9 0 4. بیا تکراروم 0 5 8 9 9 0 3 9 0 4. ښه وخت او ښې شېبې.
تلیفوني پیغام مو واورېد. اوس به داسې تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو چې یو ګران ورور په نامه د موسی جان له هلمند نه موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په هکله چې ګونګی دی یو چا ازادي راډیو ته له فرات څخه تلیفون کړی و او له موږ څخه هیله کړې ده چې که دغه تلیفوني پیغام یو ځل بیا دوی ته خپور کړو. د ازادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د محترم ورور موسی جان تلیفوني پیغام واورو. ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ده ته خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له فرا نه موږ ته رالېږلی و.
چې زما یو شناخته دی وروسته دی. زما دا نه زوی دی ورک دی چې دغه په پاره کښې ادل ورځ ازادي راډیو ته چا زنګ ووهی ول دلته ګونګۍ نه پیدا کړې چې یا زه د ازادي راډیو ته دغه غواړم چې یا دوی دغه نمبر را کړي یا هغه سړي بېرته ازادي راډیو ته زنګ ووهي ته زما پیژندل نه شي. وسلام، السلام علیکم.
دغه تلیفوني پیغام موږ ته حاجي جان اغا له فرا څخه رالېږلی دی.
د فراه د بالابولس د فرارو د ولسوالۍ د شاهځنګل د چې یم حاجي جان اغا نومې زما. دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کوڼ دی. د هرات یې انتقال کړی دی. دلته راوړی دی. دلته یو کارو کسب کوي او د لې په یو کور کښې دی او میانکاته سړی دی. په ژبه ګونګ دی، په غوږو کوڼ دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خو خپل د تلیفون شماره مې په ابل پیغام کښې په دې ونه ویله چې موږ خلک په عذابۍ اچ کوي، زنګونه وهي یا مسکالونه را کوي، موږ یې نه پستنګه کړي وي. دغه چې د هر سړي دی، دغه سړی دې موږ ته خپله زنګ ووهي چې ادرس ورکړو چې دغه سړی راته یا زنګ وهی یا زموږ د تلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د فرارو ته دې راشي. د فرارو د څخه بس نمایندګي ده د سرایچو اباله. بس د دغه سرایچو ته ګر شناخته خلک دي. ورته ود وایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته شاهځنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي. نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کی، موږ ته مزاحمت جوړ نه کی. 0 8 8 3 3 0 8 3 9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ وایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکو، دغه د خیر او د مسلمانۍ دروګا دغه کار موږ کوو، چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي، ګونګ دی، چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی. د 25 تر 28 کلونو عمر لري، یانکاته سړی دی، ژیره هم لري، تور ژیره یې ده.
تاسو د عاجی جان آغا تلیفوني پیغام واورید. په دې اړه چې موسی جان دغه تلیفوني پیغام اوریدلی وي، ګرانو دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګرانو ورور له غزنی نه موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د یو ګونګي په هکله معلومات لري. دغه ګرانو ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانو ورور د تلیفون شمیره ووایم.
دغه د غزنی ولایت کلاف ولسوالۍ کې د سیادار په کلي کې تقریبا 5 نه 6 نو له یو سړي سره د سیادار په کلي کې په یو کور کې د پنځه میاشتې کې چې د خپل کور خپل ځای نه درمادم، هر چاته خپل معلوم یې خراب شي.
دغه ګران ورور چې موږ ته تلیفون کړی و خپل نوم یې نه واخیستی. د ده د تلیفون شمیره ده 0093، ده د افغانستان کوډ ده 0043 123 1543. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 0093 043 123 1543. تاسو زموږ غږ لازه دی رادیو خبري. ګران دوستانو، اوس دا یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور په نامه د آجی سید بادر له هراته موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یو هلک په هکله معلومات لري. دغه هلک 10 کلن دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی سید بادور د هرات سرسی څخه په تماس کې یم. یو هلک دی چې د 10 کالو دی، تقریبا د 2 کال کېږي چې دلته دی، سړي پر لاس دی. دغه کې هر څوک یا قریب لري یا یو بل دوست لري، ما ته په دغه شماره زنګ ووهي، زه به هغه ته معلومات ورکړم. 0 8 3 0 2 3 3.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، او تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکو کوم چې اوردونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د زینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. یو ګران ورور حسین له بادغیس موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د محمد قیوم پاکله معلومات لري.
زه حسین خبرې کوم د بادغیس ولایت څخه، د دریبون ولسوالۍ د نخلستان سیمه څخه. زما یو انډیوال دی، تر سره به په غوږو باندې سکون دی او دی راته وایي د اعصابو تکلیف لږ لري. کله کله وایي زما زه وایي د جلال آباد یم، کله کله بیا راته وایي چې زه د ارزګان یم، خو ژبه کله جلال آباد وایي کله ارزګان وایي. نو دغه سړی چې دی نوم یې محمد قیم دی، په دغه نامه دی کله ارز قیم یم، کله محمد قیم یم، په دغه نامه دی. نو که چېرې هغه وایرسان دي او پیژنې کولای شي چې بس په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تلیفونی پیغامو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام خپور کړو چې آجی لالی له هلمند رالیږلی دی. دی په خپل تلیفونی پیغام کې وایي چې د عبدالولي په هکله معلومات لري. همداراز په خپل تلیفونی پیغام کې وایي چې حکومت ځینې کسان بندیخانو ته لیږي او هلته په بندیخانو کې دي. مونږ د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپرو خو مسؤلیت نه اخلو، ځکه چې دا زمونږ د دغه ګران ورور یوه ادعا ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اجلالی د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکی. د عبدالولی په نامه یو څوک دی چې لیونی دی، دماغ یې ګر سری کار نه کوي. د حاجي خیرو اکا زوی دی، د یوه ورور نوم یې عبدالمالک دی، د یوه ورور نوم یې عبدالعلي دی. دی حکومت راویستلی د هلمند په زندان کې و، د هغه ځای څخه یې وروسته بیا باګرام ته بیولی دی.
نو قریبانو دوستان دی ورور خبر وی دا اکثر لیوانان چې دی حکومت زندانو ته راولي یو د محمد ګل په نامه دی او یو د محمود په نامه و ډیری دی خدا حکومت راولي وسته زندانو کې دی دا قریبان دی خبر وی زما پیغام نه چرته ز اجلالې د هلمند ولایت ته متکلا اوسیدونکو خدای پاک ته خیر درکړي السلام علیکم
گران اوریدون کو محترم دوستانو تاسے پا آزادی راڈیو کے دور کشو عزیزانو دوستانو پروگرام تا غواگی است. وس وار وار اسے دوگو تلیفونی پیغامونو تا پا کومو که چه تاسے خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی.
نور آغا خبری کما شوی اولو سوالی تنگیل ایمون گفت ترزوی دید دل آغا پنامو بانی تقریباً دو کالا که گفت در خپل کورم ندرکسوی احاد چا تا یا هر مومن مسلمان رو تا دپاس و معلومات وی اولی سی پدر شمیرا منگ سر آری که اولی سی سی پروس او نوی اتد دلوی خاصه نوی دو نوی او یو لکا وانی شیرینی هم لری و سلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ شورا او د صحیح څخه درسره در چې کوم پر کار شوم ما یو څنډورې په ولس ګډه کا په ایران کې ورته کې اصلې کې د ځا خبرې چیرې چیرې مثال د خبرې یا د هاوري مقصد وجه دل یا یو بل څه د پیغام وته ورور محمد لار اکاډمي چې په دغه څه په پاجي د سفر اړي کوو نه چې پروسه پروا نه دی ارسلې وی ونی وی ولې چې مېره ده چې پروسه وي ولس دوه چې درونه وي سره سرویس
خیر محمد پلار نومی بورجان ولایت زابل ولسوالی خاک افغان که هر جا پیدا که پا دیش مارا جزن گو ایسی پر اویا یو اویا نفس و اتاتیا شپوس بیو شماره ور بیا تکرار اون سی پر اویا یو اویا نفس و اتاتیا شپوس بیو و سلام
اغلالک دا محمد آجان زی دا کندهار دا ولایت څخه خبری کوم ما یو ورور ورک دی خلیل ملی زی دا پلار نمی محمد آجان دی دا نیکه نمی حدیف الزدین دی که هر مسلمان تا شاولی کور تا ولسواری دا زنگیتان نکلی و چه دن پی دی که هر مسلمان ورور تور مردم دی یا معلومات پنری یا وستارا دی پر تلیفون پر دا وشنی رو جز مسلا تماس کنی صفر آیا دری ساوا اتشتا تنزگیس بلش نیرا دا صفر آیا وایا وشتا نساوا نسلویس بلش نیرا دا صفر آیا سلور ساوا ناچیا دو آچیا
دوریا السلام علیکم زه محمد داود د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د سنځري د کلي اوسېدونکی یم د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدمه چې زما یو ماما دی د شاولي په نامه د والي زوی دی د سنځري د کلي اوسېدونکی دی تقریبا لس کاله مخکې بیرین ته راغلی و سنځري ته شپږ میاشتې یې تېرې کړلې وروسته بیا ولاړې ایران ته زه د کور هم په ایران کې دی کوچنیان یم هلته دي د لس کاله وروسته څخه بیا کوم تلیفوني تماس نه دی زموږ سره نیولی نو که چېرې زموږ غږ به یې اوري د شاولي چې زما ماما دی یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري اوس فعلا هم دی په اصفهان کې دی د ایران په اصفهان ښار کې نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر او یا شپږ شپېته اووه سوه نوي یو شپېته صفر شماره یو ځای یو وار بیا تکراروم صفر او یا شپږ شپېته اووه سوه نوي یو شپېته
زه خپل جامه به وسیدم که نه بارا نه کازم زما یو کال د محمد دال په نامه دی د شرکار کې چې د ایران ته کدی زما ځاغه وری یا نور ملګری اوري ماته دې په دغه شماره ژوند وي صفر و صفر څلور پنځه درې پنځه صفر څلور یو
یو خان داوود دی د هلمند ولایت د رنسیل ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو د خرید د سیمې د ادلیسین اجام د کلي زما ورور ورک شوی د تیرېز په نامه چې په کوم خروتو د تقریبا څلور میاشتې کېږي د کور وتلی هېڅ درک یې نه شته دا دیارلس کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري که هر مسلمان ورور لیدلې وي یا معلومات ورکوي په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي په داخل کې او که په خارج کې زما شمېره د صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل و پولیس نه سوانني شماره دلبي چې په یو سوارت په لاس یو سلوي پولیس نه سوانني یو بل داخلي شو په شانو شو راځي چې پر څه کار دی یو دې درې دې بیا نه نیوي یو اته شماره دلبي چې پر څه کار دی نه دې درې دې بیا نه نیوي یو اته
نو تا یاندار دې چې ما ورور
باران ورځ کې زدار خان خبرې کوم د میوند ولسوالۍ د کوه کاریز اوسېدونکی د جمعه خان اکا په چېر زوی دی دا درې میاشتې چې نادرکه دی زما د ټلیفون شماره ده 0 1 0 3 0 9 3 9 که چېرې چېرې چا دا معلومات کېږي پر دغه شماره دې ما ته معلومات راکړي.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.